به مخام شپک بجه شوی. السلام علیکم قدر منوریدون کو دی ازادی راډیو مخامنه خبری مجله ته خراغلست. په دینیم ساته خبرونه کې با واوری چې د افغان حکومت لخوا د سردار محمد داود خان پر روختون د حمله په اړه د تحقیقاتو لپاره موظف کمیسیون خپل کار پیل کړی او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هغه نظری رد کړی دی چې وایي طالبان او داعش ډله په خپلو کې دښمنی لري. نور راپورونه هم لرو خو د هر څه له خبرونو وروسته. خبرونه ملالی بشیر اوروی.
لومړی د خبرونو سرټکی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې د پلټنې لپاره یو کمیټه ګمارلې ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د جرمونو ګراف لوړ سوی دی او کرملین وایي روسیه به د امریکا له هغه سفیر هرکلی وکړي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ مذاکراتو پیلولو ته کلکه ژمنتیا څرګنده کړي. بشپړه خبرونه خبرونه له ازادي راډیو اوري. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د تیر ورځې د حملې په اړه ضد او نقیض ارقام ورکول کیږي. د کابل د روغتونونو رئیس وایي چې د سردار محمد داود خان روغتون باندې په حمله کې 49 کسان وژل شوي دي. سلیم رسولي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دغه حمله کې 3 تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت ایمرجنسی د ملي هماهنګۍ مسؤل باز محمد شیرزاد د ازادي راډیو ته ویل چې د کابل په ملکی روغتونونو کې راجستر شوی ارقام داسې نه دي.
ارقام کې په شما موجود است، ما مطمئن هستم کې
د وای هغه ارقام چې لمر سره موجود دي باوریم د ټپیانو او شهیدانو شمیر دومره نه دی. خود ارقام مشتم دا ارقام مشتنه دي شریک سوي. ل دې وړاندې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویلي و چې په دغه پیښه کې له 100 زیات کسان وژل سوي او له 80 زیات ټپیان سوي دي. د دغه پیښې مسؤلیت داعش دلی منلې دي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې د پلټنې لپاره یو کمیټه ګمارلې ده. د دغه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمینن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه کمیټه د ملي دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د مرستیال جنرال هلال الدین هلال په مشرۍ جوړه شوې ده. دی وای ملي دفاع وزارت د دغه وزارت ستراتیژیکو استخباراتو د مرستیال جنرال هلال الدین هلال په مشرۍ کمیټه ټاکلې څو دغه قضیه له نږدې وڅېړي او نور اړوند دولتي بنسټونه هم له دوی سره همکاري کوي. د افغانستان د امیر روغتیا او دفاع وزارتونه وایي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون تیری ورځې په حمله کې له 100 زیات کسان وژل شوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د جرمونو ګراف لوړ سوی دی. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته وویل روان لمریز کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع څارنوالي د تاوتریخوالي تر 15 زیاتو قضیې حل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم وایي د ښځو پر وړاندې روان کال د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې 8% زیاتوالی راغلی دی. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې وشه د سنگسار کړې ده. د وردوج ولسوال دولت محمد خاور نن ازادي راډیو ته ویل چې دا شزه دوه ورځې وړاندې له یو هلک سره د نامشروع جنسي اړیکو په تور په عام مزار کې سنگسار شوی ده. هغه وایي چې تورن هلک د وسلوالو طالبانو له لوري په درو وهل سوی دی. دی وایي هغه د طالبانو له لوري نیول سوی او بیا د ولسوالۍ مرکز ته راوړل سوی چې دغه ښځه په عام محضر کې سنگسار سوی او هلک یې په درو وهلی دی. د بدخشان د وردوج ولسوالۍ دا مهال د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لوري یوه ښځه وژل سوې وه. اوس یو څو بهرني خبرونه. کرملین وایي روسیه به د امریکا له هغه سفیر هرکلی وکړي چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ مذاکراتو پیلولو ته کلکه ژمنتیا څرګنده کړي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پسکوف نن دا خبره کړې ده. دا وروسته له هغه چې امریکایي رسنیو راپور ورکړ، سپینه ماڼۍ د یوټا ایالت له پخواني والي غوښتي چې روسیې ته د امریکا سفیر سي او د دا وړاندیز منلی دی. پولیټیکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس او ان بی سي نیوز وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جان هنسمن په روسیه کې د امریکا د سفیر په توګه نوماند کړي. د امریکا رسنۍ راپور ورکوي چې سلګونو پوځیان له درنو وسلو سره په سوریه کې ګمارل سوي دي. دا له رقه ښار څخه د داعش د ایستلو د هڅو یوه برخه ده. واشنگتن پوسټ او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو پرون د دغو ګمارونو په اړه راپور ورکړی او اسوسییټډ پریس وایي چې دوی به په موقتي توګه هلته وي. مخکې یو څو سوه ځانګړو ځواکونو په سوریه کې ځایي ځواکونه روزلي دي، خو تر دې مخکې پنټاګون په مخامخ جګړه کې له ښکېلېدو ډډه کړې وه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن ویل چې ژور مخالفتونه د جرمني او ترکیه پر ګډو ګټو غالب سوي دي او د تغییر لپاره یې د هڅو غوښتنه وکړه. د جرمني ولسي جرګې ته د خبرو پر مهال مرکل ویل چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه تورونه به نه زغمل کېږي چې وایي برلین نازي اقدامات کوي.
Das alles ist zudem so überaus traurig.
دا وایي دا هر څه ډیر خوابدي کوونکي دي، ځکه له نازیانو سره پرتله مو تل د ناوړه حالت خواته وړي چې له هغو څخه یو د بشریت پر ضد د نازیانو جنایتونه کم ګڼل دي. دا موږ ته په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه ده. مرکل ژمنه وکړه چې د ترکیه او جرمني د اړیکو ښه کولو لپاره به هڅې کوي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله او ری قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. هغه کمیسیون چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید په اړه څېړنه کوي خپل کار نن فایل کړ. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هغه نظریې ناسمې بللې چې وایي داعش او طالبان دوه دښمنې ډلې دي. افغان حکومت وایي چې له پاکستان سره اړیکې یوازې د اسلام آباد د مثبتو اقداماتو په صورت کې ښه کیدای شي. کابل باید څه وکړي چې اسلام آباد د مثبت رول لوبولو ته وهڅوي؟
اسناد شته. د افغانستان حکومت ته لازمه ده چې دا اسناد مطرح کړي او د دې پر اساس باندې فشارونه راشي به پاکستان ته حکومت باندې.
او په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبب خپل غونډه کې د افغانستان په اړه د سرمنشي د راپور پر موضوع بحث وکړي. نور موضوعات هم لرو. د خبرونه تر پای را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. افغان حکومت وایي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د پرونی خونړی حمله په اړه په څیړنو بخوت دی. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی نن یوې خبری غونډې ته وویل چې له دې مخکې دا ډول حمله په پاکستان کې طرح شوی دی. په عین وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي چې د دې حمله په ترسره کولو کې له حمله کوونکو سره د روغتون له منځه همکاري شوې ده. اجمل تورمان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې د څیړنو پایلو ته په تمه دي چې وروسته به یې نتیجه له خلکو سره شریک شي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې د دغه حملې د مخنیوي په برخه کې به د ضعف ټکی په نښه شي. ښاغلی رحیمی وایي که څه هم له وخته به مخکې وي چې پاکستان د دې حملې په تور تورن وګڼل شي، خو د نوموړي په وینا پخوا تر دې دغه شان حملې په هغه هیواد کې طرح شوي دي.
څیړنې روانې دي او د څیړنو تر پایه وروسته به نتیجه اعلان شي. په تیره کې دا شان حملې په پاکستان کې پلان شوې وې.
د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه برید کې 940 کسان وژل شوي او 35 نور ټپیان شوي دي. خو د افغانستان د امنیت وزارت د رسنیو د برخې مسؤل اسماعیل کاوسی وایي چې په دغه حمله کې له 150 زیات کسان وژل شوي او 400 تنه نور ټپیان دي. د دغه حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلې ده. تیره اونۍ هم وطلوالو طالبانو پر شپږمې او دولسمې امنیتي حوزې پورې مربوط د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز حمله وکړه چې د امنیتي مسؤلانو په خبره 22 تنه پکې وژل شوي او 160 ټپیان شول. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون په 1990 مریض کال کې هم انتحاري حمله شوې وه چې په کې شپږ تنه کارکوونکي وژل شوي وه او درویشت تنه ټپیان شوي وه. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د دې حملې د ترسره کولو په برخه کې له حمله کوونکو سره همکاري شوې او د هغوی لپاره د روغتون په دننه کې جنګي امکانات برابر شوي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي وساته د امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنگ تجهیزات او امکانات له مخکې هلته ځای پر ځای شوي وو او په حقیقت کې حمله کوونکي له عمومي دروازې څخه روغتون ته داخل شوي. یو شمېر پوځي څېړونکي وایي چې په نظام کې د جاسوسانو حضور د دې ډول حملو یو علت دی. له دې ډلې زلمی وردک ازادي راډیو ته وویل دی وایي درې کټګوري په حقیقت کې د دې ډول حملو علتونه دي: ناسالم مدیریت، کمزور قانون او اړیکې چې په زیرې موټر او سپینو جامو کې انتقال شوي. ښاغلی وردک د هغو کسانو د مجازات کولو غوښتنه کوي چې د دې حملې د مخنیوي په برخه کې بې پروايي او ناغېړي کړې ده. د نوموړي په وینا تر کومه چې له مخالفینو سره د همکارو کسانو پیژندنه ونه شي او د خپلو اعمالو سزا ونه ویني، د دا شان حملو لمن به هم راټوله نه شي.
په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د پرونی حمله پترت کې د ډاکټرانو ترڅنګ یو شمیر ناروغان هم وژل شوی دي. په پیښه کې د یو وژل شوی ډاکټر کورنۍ له حکومت نه غواړي چې هغه امنیتي مسؤلینو ته چې وظیفوي غفلت یې کړی جزا ورکړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صافی د ډاکټر بهروز بهنام په نوم یو ډاکټر چې تېره ورځ په همدې حمله کې ووژل شو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې او دره پورې برابر کړی.
د هغه ډاکټر جسد خاورو ته وسپاره چې د چهارشنبې په ورځ د سردار محمد داود خان پر روغتون د وسلواله مخالفینو په حمله کې ووژل شو. ډاکټر بهروز بهنام حیدری په کابل پوهنتون کې تر لیسانس او همدارزي په امریکا او هند کې هم د ماسټری تر درجه زده کړې کړې وي. حیدری سپینه چپنه اغوستې وه ترڅو سردار محمد داود خان روغتون ته د راوړل شوي او ټپیانو درملنه وکړي، خو ډاکټر پرې نه ښودل شو چې خپل خدمت ته دوام ورکړي او وسلوالو د تل لپاره د خلکو لمرسې به برخې کړ. خاورو ته د ډاکټر بهنام حیدری د جسد د سپارلو پر مهال یو دینی عالم وویل
د دشمنانو کې د وطن ما او شماس
دغه دښمن چې زمونږ په هیواد کې دی دوی نه یوازې د افغان امنیتي ځواکونو بلکې د مقدسو ځایونو دښمنان هم دي. دوی په ډاکټرانو هم رحم نه لري، حتی دوی په جماعتونو او ناروغانو هم رحم نه لري.
د بهروز پلار جلندر شاه بهنام حیدری چې خپل هم یو نظامی دی وای دا سردار محمد داود خان روغتون ته د وسلوالو کسانو نه نوتل د اندېخنې وړ دی.
د افغانستان د ټولو خلکو لپاره دا د سوال خبره ده چې څه ډول یو مرکز چې ډیر په قوي محافظتي سیستم سره فعالیت کوي په ډیرې اسانۍ ورته څلور وسلوال نه نوځي او هلته په جنایت لاس پورې کوي.
د بهروز او یو شمیر نورو هغو کورنیو چې په یاد حمله کې د کورنۍ غړي وژل شوي له امنیتي مسؤلینو غواړي سو هغه کسان چې وظیفوي غفلت یې کړی مجازات کړي. سیاسي کارپوه احمد سیدی چې د ډاکټر بهروز د جنازې په مراسمو کې حاضر وو وویل
ښاغلی اشرف غنی او ښاغلی ډاکټر عبدالله دا د افغانستان د خلکو لپاره کفایت نه کوي چې دغه پیښه مو په کلکو ټکو وغندله او وروسته وایي چې د دې پیښې د سپیناوي په هدف مو کمیسون ګمارلی. نور دروغ مه وایي او چل مه کوئ. باید ژر تر ژره مسؤلین د رسنیو له لارې خلکو ته ووایي چې د دې پیښې عاملین څوک وو او چا پکې لاس درلود.
وسلوال مخالفینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله وکړه چې زیاتو ډاکټرانو، ټپیانو او د هغو خپلو خپلوانو ته مرګ ژوبله واړوله. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د کابل د سردار محمد داود خان پر روغتون په حمله کې د راپورونو له مخې نږدې 50 کسان مړه او له 60 زیات ټپیان شول. د دې برید پړه داعش ډلې منلې ده او وسلوالو طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي په افغانستان کې وسلوال طالبان او داعش ډله په خپلو کې کوم مخالفت نه سره لري. حنیف اتمر وایي هغه کسان چې فکر کوي داعش له طالبانو سره دښمني لري یا طالبان له داعش سره جنګیږي ناسم فکر کوي. د ملي امنیت د شورا د ملي امنیت مرستیال ښاغلی حنیف اتمر له ټایمز اف انډیا ورسپانې سره په ځنګړي مرکه کې د هند او چین دا نظر هم ناسم بللای دی چې د داعش پر ضد په مبارزه کې له وسلوالو طالبانو د کار اخیستو سپارښتنه کوي. په دې اړه جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار محمد حنیف اتمر دا نظر چې داعش او طالبان په خپلو کې دښمنی لري او مخالف دي غلط بللای دی. هغه ویلي د داعش هیڅ غړی له سوریه یا عراق افغانستان ته نه دی تللی. د هغه په وینا د پاکستان تحریک طالبان او د ازبکستان اسلامي نهضت د داعش په نوم خپل فعالیت ته نوی شکل ورکړی. هغوی شایي په خپلو کې نښتې وکړي خو د اشرف غنی د حکومت پر ضد ګډ جنګیږي. ښاغلی اتمر د ټایمز اف انډیا د دې پوښتنې په ځواب کې چې د هند له حکومت یې نورې څه ډول مرستې غوښتي وویل، د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړي کېدل تر ټولو مهم هدف دی او هغه دښمن چې موږ نن ورسره مخامخ یو تر هغه دښمن درې برابره ستر دی چې له 2009 تر 2014 کال ورسره جنګېدو. اتمر ویلي زموږ امنیتي ځواکونه زیاتو تجهیزاتو، وسلو او امکاناتو ته اړتیا لري او موږ د دې اړتیا د بشپړولو لپاره له امریکا او خپل مهم ستراتیژیک شریک هند څخه مرسته غواړو. خو د خبرو جزئیات به له عمومي بحثونو لري ساتو. ښاغلی اتمر ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د 15 کاله مخکې په پرتله ډیر خراب شوی دی. د اتمر په وینا په افغانستان کې اوس د یوې منځوي ډلې یا خال تروریستي حملو خبره نه ده، بلکې یو خشونتګر مثلث فعالیت کوي چې له تشدد، جرمي اقتصاد او له تروریستي ډلو د حکومتونو ملاتړ جوړ کړی دی. د ملي امنیت په چارو کې د افغانستان د ولسمشر د سلاکار په وینا د تشدد دا درې اړخونه د افغانستان حکومت ته خنډ جوړوي. دا هیواد د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدل کړی او د مخدرو موادو د قاچاق پیسو د تروریزم د تمویل سرچینې پراخې کړې دي. حنیف اتمر ویلي هغو طالبانو چې پاکستان یې ملاتړ کوي، لشکر طیبه، جیش محمد او د ختیځ ترکستان ډلې ته چې هند او چین ته یې ګواښ پیښ کړی ځای ورکړی دی. له دې امله د اتمر په باور د چین او روسیې دا طرحه چې د داعش پر ضد له طالبانو کار واخیستل سي ناکامه ده. حنیف اتمر په داسې حال کې دا څرګندونې کړي چې د چین حکومت څو ورځې مخکې د طالبانو یو پلاوي ته د ورتګ بلنه ورکړه او له قطره د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی چین ته ولاړ. روسیه هم په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو خبرې کوي چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ته یې اندېښنې پیدا کړې دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان حکومت وایي چې د پاکستان سره د اړیکو ښه کېدل د پاکستان په مثبتو اقداماتو پورې اړه لري. د اجرائیه ریاست ویاند نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې اوسمهال د کابل او اسلام آباد اړیکې په ډېر کړکېچن حالت کې دي. د چارو څېړونکي هم وایي چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو او افغان حکومت باور له منځه تللی، خو د اړیکو د بیا ښه کېدو لپاره پاکستان ته ښایي چې د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. یوسف خان زدران په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په داس حال کې چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي، خو افغان حکومت یې د ښه کېدو هیله لري. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې یاد وضعیت د دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو په ګټه نه دی. د اجرایه رئیس ویاند مجیب رحمان رحیمی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پولو تړل په کډوالو د فشارونو زیاتول او د تروریزم څخه د بهرني سیاست په توګه استفاده د هیڅ هیواد په ګټه نه ده.
موږ له پاکستان څخه تل غوښتي چې د تروریزم څخه ملاتړ پای ته ورسوي، ولې له بده مرغه موږ دې غوښتنو ته کله هم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی او اوس زموږ اړیکې په ښه وضعیت کې نه دي. خو دا د پاکستان د حکومت پر مثبتو اقداماتو پورې اړه لري تر څو وکولای سو ستونزې حل کړو.
ښاغلی رحیمی وایي افغان حکومت کله هم د ستونزو غوښتونکی نه دی، خو په ورته وخت کې ټینګار په دې دی چې په ګډو همکاریو سره باید د دواړو هیوادونو امنیتي ستونزو ته حل لارې پیدا او عملي اقدامات ترسره شي. کابل ډیر وخت په افغانستان کې د کېدونکو امنیتي پیښو په تړاو پاکستان تورن کړی ویلي دي چې د افغان حکومت وسلوالې مخالفې ډلې په هغه هیواد کې مرکزونه لري. له دې وړاندې د پاکستان لخوا هم پر افغانستان ورته تورونه لګېدلي او دا هغه څه دي چې له امله یې له نږدې شلو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ ټولې ځمکنۍ لارې تړل شوې دي. په ورته وخت کې د چهارشنبې په ورځ یوې حکومتي سرچینې د نوم نه یادولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د سرحدي سرغړونو او نورو کړنو په اړه افغان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم خپل شکایت لیک لیږلی دی. خو پوښتنه دا ده چې د ترنګلو دغو اړیکو د بیا عادي کېدلو لپاره کابل له اسلام آباد څخه د کومو مثبتو اقداماتو غوښتونکی دی. د چارو څېړونکی عبدالرؤف جرأت وایي پاکستان ته ښایي چې د څلور اړخیزه غونډو په پریکړو اقدام وکړي او د ښه او بد تروریست توپیر له منځه یوسي.
افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي او دوی ته لازمه هم ده چې یو بل ته د همکاري لاس ورکړي. لیکن خبره په دې کې ده چې پاکستان په صداقت باندې افغانان ټول شک لري په دې چې دوی اوس عمل د افغانستان له دښمنانو سره مرسته کوي. لوی ګوت دلته پاکستان ته نیول کېږي ځکه پاکستان په هغو تعهداتو باندې هېڅ عمل نه ده کړی چې دوی په څلور اړخیزو غونډو کې وکړ. افغان حکومت هم دا پکار دي چې په لویه کې له پاکستان سره دښمني فکر نه کوم چې موږ نتیجې ته ورسېږي.
ښاغلی جرأت وایي وروسته له دې چې اسلام آباد د افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزه غونډې پریکړې عملي نه کړې، د ملي وحدت حکومت باور په هغو هېواد خورا کم شو. له دې سره د ملي وحدت حکومت مشرانو د تیرو دوه کلونو رئیس پاکستان ته د بیا بیا بلنو سره سره تګ ته زړه نه دی ښه کړی او ټینګار یې په دې دی چې هغه هېواد باید د افغانستان پر وړاندې له دوه ګونی سیاست لاس واخلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د اجرایه ریاست ویان وی د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د کړکیچ له منځه وړل د پاکستان په مثبتو اقداماتو پورې اړه لري. افغان حکومت څه کولای شي چې پاکستان په افغانستان کې د مثبت رول لوبولو ته وهڅوي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستیال مشر عبدالسبحان مصباح سره د مرکې په پیل کې وکړه.
پاکستان چې کله رامنځته شوی ده له هغه نه را په دې خوا له افغانستان سره اړیکې سمې نولې. دا ستونزې له هغه وخت نه چې پاکستان په رسمیت وپېژندل شو رامنځته شولې. ولې د تاسف ځای دا ده چې د پاکستان حکومت نه یوازې د خپل قوانین، چې زه یقین لرم چې د خپل په قوانینو کې هم د نورو پر وړاندې تجاوز نه مني، د افغانستان قوانین او تر څنګه تر ټولو مهمه د ملل متحد منشور چې دوی په خپل منل دا او تر څنګه نور کوم کنوانسیونونه چې دي یا هر نوع اساس چې دي چې په ټولو کې د هیوادونو لپاره د احترام مسأله په نظر کې نیول شوې ده او د نه مداخلې د اصل د مراعاتولو مکلفیت لري. دا یې ډېر نقص کړي دي، خصوصا په دغه څوارلس پنځلس کلي را په دې خوانه دا موضوع په متواتره توګه نقص کېږي.
مسباسب او بخې دا خو تقریبا همغه څه دي چې د افغانستان حکومتونو په خوا هم ویلي دي. اوس خبره دا ده چې دا حالت آیا بدلیدای شي؟
ګوره، پاکستان د تروریزم مراکز لري، دوی مستقیمه توګه تمویلوي. د دې ستونزې د حل لپاره دا یوازې د افغانستان مکلفیت نه ده، بلکې د نړۍ مکلفیت ده. هغه هیوادونه چې په تېرو څه د باندې یوه نیمه لسیزه کې د تروریزم په دې شومې پدیدې پر وړاندې مبارزه کوي، دا د هغوی مکلفیت ده. یعنی افغانستان ته خو لازمه ده چې دوی باید ډېر مخکې ملل متحد سازمان ته شکایت کړی و په مستقیمه توګه، ولې اوس هم دا یو ښه اقدام ده چې شوی ده. اوس د نړۍ دا مکلفیت ده تر څو
نړیواله پدیدې
په مقابل کې مبارزه وکړي.
بله، مس باسر، خبره دا ده چې پاکستان هم نړیوال متحدین لري، په لویدیز کې متحدان لري. د سینه ده چې د افغانستان د حکومت د شکایت په صورت کې ټوله نړۍ د پاکستان پر وړاندې دریږي. تاسو حقوقي بحث کوئ، د همدې نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې د افغانستان حکومت له کومو وسایلو کار اخیستای شي؟
د ملل متحد په منشور کې اصل دا ده چې یو هیواد د بل هیواد په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او همدارنګه د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ته احترام کوي. افغانستان حکومت ډېر زیات اسناد لري، ډېر زیات شواهد لري، تر څنګ یې په خپل د پاکستان حکومت دا منلی ده چې تروریستي مرکزونه د دوی په هیواد کې شتون لري، او تر څنګ یې دوی د دې لپاره چې هند پاکستان ته یو ګواښ ده داسې څرګندونې کړي دي چې ګویا موږ د دې لپاره هم ځینې فعالیتونه لرو. د دوی له خوا نه شوې ده. نو اسناد شته، اسناد د افغانستان حکومت ته لازمه ده چې دا اسناد د ملل متحد په سطحه باندې مطرح کړي او د دې پر اساس باندې لازمه اقدامات، لازمه قیودات وضع شي په باندې.
بله،
یعنی فشارونه راشي په پاکستان ته حکومت باندې. په حقوقي لحاظ باندې دا صریح نقص ده د منشور د ملل متحد او د نورو کنوانسیونونو چې د بشر د حقوقو کنوانسیون ده، او په ستاسو د نړۍ د مهاجرینو کنوانسیون ده چې په وروستیو کې دوی په صریحه توګه نقصوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال مشر عبدالسبحان مصباح له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل راتلونکي غونډه د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړې کړې ده. د امنیت شورا غړي به سبا پر هغه راپور خبري وکړي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د وضعیت په اړه برابر کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچی یاماماتو به هم د سبا ورځې په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلالزئی په راپور کې واورئ.
په رپورټ کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت له جدي اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ و. د افغانستان ولسمشر او د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د خپلو کاري اړیکو د ښه کولو هڅې جاري ساتلې وې. ګڼ شمېر حکومتي چوکۍ تشې دي. د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ځانګړې ادارې د اصلاحاتو او د ټاکنو د ترسره کېدو د شرایطو د برابرولو هڅې کوي. په رپورټ کې راغلي چې له ګلبدین حکمتیار سره د سولې موافقه بریالۍ سوې، خو له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د حکومت هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په رپورټ کې راغلي چې د حکومتي ځواکونو او د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ نښتې اوج ته رسېدلې دي، او په 2018 میلادي کال کې وضعیت هماغسې خراب پاتې سوی دی. د رپورټ په حواله په افغانستان کې پر ملکي اهدافو د خونړیو حملو له امله د ملکي تلفاتو شمیر، په ځانګړي ډول د ماشومانو د تلفاتو شمیر، د پام وړ زیات شوی دی. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ وایي له دې امله په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې نږدې 15,000 ملکي افغانان زخمیان شوي او وژل شوي، چې د 2015 میلادي کال په پرتله د ملکي تلفاتو 3% زیاتوالی څرګندوي. د ملګرو ملتونو په دغه رپورټ کې د افغانستان د سیمه ییز موقف په اړه ویل شوي چې په وروستیو دریو میاشتو کې له اسلام آباد سره د کابل روابط لا کمزوري شوي دي. د بیلګې په ډول د جنوري په لسم په کندهار کې تر انتحاري حملې وروسته د افغانستان د ولسمشر د سلاکار محمد حنیف اتمر په ګډون یو شمېر لوړ رتبه چارواکو په زغرده وویل چې حمله بهرنیو کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رپورټ د نومبر له لومړۍ نیټې د جنوري تر 1 نیټې ځینې مهمو سیمه ایزو او نړیوالو غونډو ته اشاره کوي چې په هغه کې د افغانستان په اړه د بروکسل کنفرانس او په امرتسر کې د آسیایي هیوادونو غونډه چې د افغانستان په اړه خبرې پکې وشوې یادې شوې دي. د یو نامه په رپورټ کې د افغانستان په اړه داسې نړیوالې غونډې مهم بلل سوي، خو وایي چې د ملکي خلکو ناوړه بشري وضعیت په دې هیواد کې روان بحران ژور کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې خپل غونډه د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړې کوي چې د افغانستان حکومت د دغه هیواد په ختیځو ولایتونو کې د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان پر هوایي حریم د پاکستان د مکرر تیری له امله امنیت شورا ته شکایت کړی دی. د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي چې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان لاسوهنو او څرګندو تیریو د افغانستان حکومت پتن کړی دی. خو د ملګرو ملتونو د سازمان په خبرتیا کې دا نه دی ویل شوی چې د امنیت شورا غړي به سبا په خپل ځانګړي غونډه کې د افغانستان په اړه په بحث کې له پاکستان د افغانستان د حکومت پر شکایت خبرې وکړي کنه.
خبری مجله اوري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د میرمنو په وړاندې د تشدد او جرمونو ګراف د تیر کال په پرتله بخې لوړ شوی دی. د دې ادارې ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل د ښځو په وړاندې د تشدد د څیړنې څارنوالۍ تر دې دمه د ښځو په وړاندې د تشدد ټولې قضیې څیړلې او زیات شمېرې محکمې ته راجع کړي دي. اکرام له کابل راپور راکوي.
د افغانستان لوی سرنولي وای دوی د روان 1415 ویل مریض کال لپاره تر دې د مده مرمنو په وړاندې د توتريخوالي ل 1500 څخه ډیرو قضیو تر رسیدنه کړی ده. د دې ادارې وایان جمشید رسولي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیر کال په پرتله روان کال د مرمنو په وړاندې د توتريخوالي په کچه کې زیاتواله راغله ده. خاغلی رسولي همدار از وویل په 1500 قضیو کې ل 1500 زیاتې خزي زیانمنی شوې دي.
کومې قضیې چې تاسو حضور ته وړاندې شوي او په سرنولي کې سبسوي دي هغه قضیه دي چې څېړنه یې بشپړې او محکمې ته سپارل شوې دي. په دې برخه کې موږ شرعي محکمې لرو او کومې 1500 دوسیې چې بشپړې او څارنوالۍ کې سبسوي دي په اساسي ډول ورته رسیدنه استوي ده.
ښاغلی رسولي وایي دا اداره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته د رسیدو په برخه کې ژمنه ده او د څېړل شویو دوسیو ډېری عاملین یې د قانون منګولو ته سپارلې دي. وهل ټکول په کمومرۍ کې ودونه له بېلابېلو حقونو څخه محرومیت جنسي تیری او په کاري چاپېریال کی تبیز او زورونه هغه سدي چې په افغانستان کې لا هم یو شمیر مرمنې ورسره مخ دي. د افغانستان لوی سرنولي په داسې حال کې د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د زیاتېدو په اړه سرګندونه کوي چې په یوې تازه پیښه کې د خزو په نړیواله ورځ د بامیانو په ولایت کې یو انجلې خپل ځان زندۍ کړی دی. په دې سربېره یو شمیر مرمنې او نجونې په بیلابېلو تورونو د وسلوالو طالبانو لخوا سنگسر شوې دي. د بدخشان سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوه ورځې وړاندې د دې ولایت په وردوج ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو یو مرمن له یو هلک سره د نامه مشروع اړیکو په تور په عام محضر کې سنگسار کړه. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو خپلوا کمیسون هم د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده. ویل چې په روان 1495 لمریز کال کې 234 میرمنې په وحشیانه ډول وژل شوې دي. د دغه کمیسون یوې کمیشنرې سوریا سوبرنګ ازادي راډیو ته وویل زیاتره ښځې د خپلو میړونو د بدګمانۍ له امله وژل شوې دي.
له ټولو نه زړه بوږنوونکی د 234 میرمنو قتل دی چې په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوي، چې ډېری ناموسي وژنې دي. کله چې بدګماني پیدا شي د میرمنو په وړاندې په وړه مسله هم بې باوري رامنځته کیږي. حتی د ټلیفون یو پیغام هم بدګماني پیدا کړي او له امله یې د ښځې سر پرې شوی دی.
د غلی سوبرنګ په خبره د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښې د کورنۍ لخوا ترسره کیږي. غلی سوبرنګ وای د تاوتریخوالي په سلو کې 18 د میړونو لخوا او پاتې نوري د ورونو پلرونو ترونو او نورو خپلوانو په وسیله رامنځته شوی.
له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. قدرمنو اوریدونکو، دا بل نیم ساعته خبرې مجله پیل شوه چې فرشته نگاه به